سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په بخښنه سره د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کې په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتیدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې د ډلې په یو اعلامیه کې چې نن خبره کړې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه د امریکا د متحدو ایالتونو قطر بریتانیا جاپان او متحده عربي اماراتو په ګډون د ګروپ د وویشتو غړو هیوادونو استازو تایید کړې ده دوی دغه شان له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سرمنشي او په افغانستان کې د سازمان له استازولۍ هم په دې برخه کې له طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې طالبانو تازه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د زمینې د برابرولو ژمنه کړې د بشري حقوقو د سار سازمان په طالبانو تور لګولې چې خپل ټول امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي د سازمان نن په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د درې معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هی دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دې خبره له معترضو ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموش کړي د بشری حقوقو د سار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې د سخت تاوتریخوالي یادونه کړې دوی تور پورې کړې چې طالبانو په زندان کې وهلي او آنې په برقي ډنډو شاک ورکړې طالبانو د بشری حقوقو د سار سازمان د نننۍ اعلامیه په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی د ستري محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دوی په متحده عرب اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي پخواني قاضي القضات او د ستري محکمې رئیس محمد یوسف حلیم د تیرې دوشنبه پورې په ابو ظبي کې د درش په ټکلونو په عمر وفات شو د راپورونو لمخې هغه د کډوالو په یو کمپ کې د زړه د حمله له کبله مړ شوی دی او د ناروی پولیسو یو روسي وګړی دی وی بي پيلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولای دی دا روسي وګړی اندري یاکونی نومیږي چې د روسي د اوسپنې پټلۍ د پخواني مشر زوی دی دا په تیرو څو ورځو کې اووم روسي وګړی دی چې د بي پيلوټ الوتکو د ناقانونه الوتنې او له ممنوعه سیمې د انزور اخیستنې په تور نیول کیږي د ناروی صدر اعظم یوناس ګارستور پرون ویل دغه کار تر شا د بهرنیو استخباراتو لاسونه دي پر اوکراین د روسي له يرغل وروسته ناروی او څو نورو لویدیځو هیوادونو روسان او روسي بنسټونه د دوی پر هوایي حریم د ډرون په ګډون د الوتکو له پروازه منع کړی دي دا خبرونه کولای شي په تفصيلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې تر لاندې د میورسد احمد شیبر په قربتوب ازادي په صفو کې پروګرام به هیروي
د ازادي په صفو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د سیمله هیوادو سره د طالبانو اړیکی په دې اړه دلته بحث لرو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان روانه سیشن بی په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو وړاندیز وکړ عبداللهیان وویل چې د دې غونډې لپاره تیاری نیسي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو تر زیات فشار لاندې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تیر کال د رابلل شوې ناستې مصوبې عملي شي د افغانستان او سیمې لپاره به د امنیتي ګواښونه کم شي او سوله او ثبات ته به لاره هواره کړي د یادونې ده چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو چې طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پېښوي په دغه غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته او له دې هیواد سره بشر دوستانه مرستو ته پر دوام ټینګار کړی و خو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه شولې وه بلورته د تاجکستان د کورونیو چارو وزیر رمضان رحیم زاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو پاړه چې د دب خبره ځان بیرته منسجم کوي اندېښنه شولې ده د تاس خبري اژانس سره پور لمخي نوموړي په پلاسمینه دوشنبه کې ل تروریزم سره د مبارزې پاړه د نړیوالي او سیمه ییزې همکاري وی غونډې ته خبرو کې وویل چې په دې ورستیو کې په تیر بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولي لري جهادي مدرسې پرانستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګر ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. په ورته وخت کې د ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، سریلانکا، جاپان او بنگلاديش په شمول د نړۍ وبشتي وادونو تیر شپه په یوه اعلامیه کې پر طالبانو شغ وکړ چې لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو شونځي پرانیزي. د اونۍ په پیل کې د اسلامي هیوادونو یو شمېر دیني عالمانو په ترکیه کې په یوه غونډه کې چې د طالبانو استازو هم پکې برخه لرله په افغانستان کې د نجونو د شونځیو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. دلته مو د بحث لپاره محمد عمر داوزی ته چې د ولسمشر پخوانی سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر دی بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکي عصمت قانی او د سیاسي چارو کتونکي صلاح الدین سیدی ته مو هم د پخپرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. میلمانو ته شراغلاست وایم. لومړی به راشم داوزی صاحب، تاسو ته د سیمې د هیوادو او طالبانو روابط تاسو ته څرنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو لیدونکو او تاسو درنو میلمنو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. د طالبانو بهرني روابط نه د سیمې ملکونو سره هغه څه دي چې باید یعنی نورمال نه دي، ښه نه دي او نه هم د ټولې نړۍ سره ښه دي. په سیمه کې او په لویه نړۍ کې هیڅ داسې ملک په دې یو کال څو میاشتې کې را وړاندې نه شو چې طالبان په رسمیت وپیژني. دا مختلف عوامل لري، هم مدیریتي عوامل لري، هم د طالبانو پالیسۍ په دې باندې اثر غورځي، داخلي او خارجي سیاست په دې باندې اثر غورځولی دی. ځینې تصامیم چې دوی نیولي، د تصامیمو څرنګوالی او تصامیمو ته د رسیدلو طریقې، دا ټول د سوال لاندې دي. ټول باعث د دې شوي دي چې نړیوال د دوی نه هم ویره ولري او هم چې نه خفګان ولري او دوی په رسمیت نه پیژني.
داوزه صاحب مننه. او بخښي، همدغه تفصیل ته بیا راشو. د دې دوه نورو میلمنو نظر به هم په لنډو واخلم. قانی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو او د سیمې د هیوادونو روابط څرنګه دي؟ ډیر سیاسي کتونکي فرضاً دا وایي چې له پاکستان سره طالبان نشته.
السلام علیکم جناب داوودی صاحب، سلام دین صاحب، سلامونه تاسو درنو لیدین کو لیدین کو سلامونه. زه فکر نکوم چې دوی وکړي چې پاکستان سره ماغه سره رابطه ولري، چې یو ګوندای ګوندی سره د دې ستر کې تعریف ولای شي. له ایران سره هم د بدګمانی په بنیاد باندې اړیکې دي او بدګمانی وجود لري. د ایران حکومت داریږي یو څمل احزاب لري، څو ځلې په دغه سرحدونو کې برخورد شوی ده. نن سهار من په سپین بولدک کې یو وسلوال برخورد شوی په سرحدونو کې، او دا تقریباً درې څلور ځله له ایران سره پر پوله باندې حالت نه هغه څه دي چې موږ ورته دوستانه وویل شو، نه هغه څه دي چې یو دښمنانه تعریف ولري. بالکل د دیني په بنسټ ولاړ دي. څو ځلې د تاجکستان مشهورو چارواکو شکایت کړی ده، یعنې یادو چارواکو شکایت کړی ده. همدارنګه د افغانستان لخوا په ازبکستان باندې هم یو کله کله د غشري د شکایتونه د ازبکستان
مانانه قانی صاحب، مانانه تفصیل ته بیا وروسته بیا هم راشو. او قانی صاحب، ژغ مو هم یو څه سم نه دی د ټلیفون ځای مو کلر څه بدل کړي. سیدی صاحب، ستاسو په باور د طالبانو روابط د سیمې له هیوادونو سره څنګه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معزز و ملمنو دنو اولیدن که تاست سلامو نولن دیکوم. زه چه تکرار نکم دا با اوائی ما چه پا سیاست که گتی دی منافی دی و مساله او ایران او خاصتا پاکستان پا زن متکی مستقل افغانستان نشی لیدله. دا افغانستان ناروا مطالبات لری او په دې برخه کې مطمئنن طالبان د یو سلسله ناروا مطالبات ته مثبت جواب نه وي.
د پاکستان او د افغان د طالبانو ترمنځ د تصادم خبره د وخت سوال ده، زه ښه پس منظر نه وینم. شکر.
مننه سیدی صاحب. د ازادۍ په صفو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د سیمې له هیوادو سره د طالبانو اړیکې. لې وی خبرتیا وروسته به په دې خبرونه کې البته میلمانه مو دي، شاغلی داودزی، شاغلی قانی او شاغلی سیدی. لې وی خبرتیا وروسته به دې تراشو چې دروس رو میلمانو دا نظر درلود چې د طالبانو او د سیمې د هیوادونو روابط شنه دي، که چیرته د افغانستان له ګاونډیو سره روابط حسنه نه وي نتیجه به څه وي؟ لې وی خبرتیا وروسته به ستاسو د مورک
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
دا اوس د طالبان څومره دې تظاهرات لري چې د سیمې له هیوادو سره ډېر احسنه روابط ولري؟
طالبان که د دنیا هر ملکی په یوازې توګه ژوند نشي کوی، په دې دنیا کې دنیا اوس یو کلی باندې تبدیل شوې ده. هر ملک د خپل گاونډي سره، په خپل منطقه کې ملکونو سره او د لوی نړۍ سره روابطو ته ضرورت لري، ځکه دا د نړۍ سره یو بل سره نښتي دي. تاسو وګورئ چې کله کله داسې ملامتي اچول کېږي چې ګویا امریکا چې په رسمیت نه پیژني نو د دنیا بل هیڅ ملک نه راوړاندې کېږي او طالبان په رسمیت نه پیژني. خبره همدا ده، همدغې کې خبره نغښتې ده چې دنیا اوس یو نظام لاندې ده او هغه نظام سره خپل منځ کې مشورې کوي او په مشوره باندې تصمیم نیسي. نو دغه مشورې طالبان په دې قادر نشول چې په خپل ګټه وڅرخي او په دا کوم شکل چې روان دي، یوازې بشري مرستې رسیږي افغانستان ته چې هغه بشر دوستانه احساس باندې د دنیا اقتصادی مرستې، انکشافي مرستې دا یو نشته دي. نو افغانستان شاته روان دی، اقتصاد 10% شاته لویدلې دی. نو داسې چې نور وخت په دې شکل تیر شي، افغانستان د ډېر لوی مصیبتونو سره مواجه کیږي. د افغانستان نه مغز فرار کوي، د افغانستان نه سرمایه فرار کوي، دا شیان بیا بیرته نه راځي، په اسانه بیا بیرته نه جوړیږي. دا ټول مشکلات دي چې زه یقین لرم په طالبانو کې ځینې خلک ورته متوجه دي، ځینې مشرانې پوهیږي، خو دوی په خپل منځ کې د تصمیم گیری مشکل لري. یو پروسه د داخلي دیالوګ هم خپل نه لري چې خپل منځ کې یو مشوره او دیالوګ لري چې د ملک ګټې وسنجي او د ګټو په بنا باندې تصمیم ونیسي او پالیسی جوړه کړي. نو پخوانی تجربې نه استفاده نه کوي، هغه تجربې چې هر ملک لري. مثال په توګه زه یو مثال درته وړاندې کوم، د دنیا هر ملک بینالمللي روابط په څو حوزو تقسیمي. زمونږ هم همداسې وو، او د هر حوزې د مدیریت لپاره بیا بهرنیو چارو کې یو خاص ریاست موجودي. اوس یقین لرم هغه ریاستونه خو دوی ته په میراث پاتې دي، اما په هغه شکل دوی روابط نه دي تنظیم کړي. ته یو مثال مخکې سیدی صاحب ورته اشاره وکړه، دوی دا 40 کاله یا 25 کاله په دې باندې متهم وو چې ګویا د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې لري او د دوی خاصې اړیکې دي. هغه خاصې اړیکې اوس په خرابو اړیکو باندې اوښتې دي. دوی او د پاکستان ترمنځ سوې تفاهمات دي، ځکه خو پاکستان مراجعه کوي ایران ته چې راشي تاسو یو میزباني وکړي، یو کوربتوب وکړي چې یو څه خبرې وشي چې دا وضعیت بهتر شي. نو زه آینده ښه نه وینم، دا ښه حالت نه دی. په طالبانو کې هغه مشران چې په دې خبرو پوهیږي ورباندې لازمه ده چې د حل لارې ولټي او د مشورې دروازه خلاصه کړي، د ډیالوګ دروازه خلاصه کړي.
مننه داوزه صاحب. مننه. تاسو د طالبان او پاکستان روابطو ته اشاره وکړه. ډیپلوماټ مجلې پرون په خپل غنه کې یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال لیکلي دي چې اوس وخت کې د پاکستان حکومت د طالبانو ملاتړ نه کوي، ځکه چې د لیکوال په وینا طالبان د پاکستان له کنټرول وتلي دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان اوس له قطر، ایران، متحده عربي اماراتو، روسي او چین سره اړیکې غوړولې دي او آن له امریکا او هند سره په مستقیم تعامل کې شکیل دي. قانی صاحب، تاسو ته دغه تبصره د منلو ده؟
دا تبصره تر یو حده پوری د دې والد چې سړی تعامل ور باندې وکړي، غور ور باندې وکړي. خو دا هم یو دعوه ده، تر کومه ځای پورې چې د طالبانو سره په اړیکو کې دغه تعاملاتي پروسیجر دی، نو هغه تعاملاتي پروسیجر تر اوسه نه روسیه را وړاندې شوی ده او نه ایران ته وړاندې شوی دی. دوی فقط د خبرو تر حده پورې، د راشي درس تر حده پورې، د ځینو تماسونو تر حده پورې دا خبره رښتیا ده. خو تر هغه ځایه پورې چې موږ یو تعاملاتي دغه وګورو، حالات وګورو، یو معاملاتي حالات وګورو، هغه هیڅ شی هم په ډګر کې نشته. همدا اوس هم زه فکر کوم چې د افغانستان په شمال کې، د افغانستان په شمال کې د ازبکستان یا د تاجکستان د حکومت شکایتونه مستقیما تر روسیې پورې رسیږي او روسان یې اوري او هغوی وایي چې موږ د دغه حالاتو مراقبت کوو، موږ مراقب یو، په وجه باندې مراقبت کوو، موږ وجه زموږ تر بید لاندې ده، زموږ تر نظارت لاندې ده. پاکستان سره واقعم رښتیا هم پاکستانیانو اوس په دې پوهېږي چې د دوی په وجود کې موږ په افغانستان کې نور پخوا بدنامه شوي وو د طالبانو، او که موږ دغه روابط دغه کوتل یعنی په هغه اندازه وي لا موږ ته دغه ده فنه د افغانستان د خلکو هغه د کرک ګراف یا د نفرت ګراف نور پسې لوړېږي. تر اوسه پورې د افغانستان په داخل کې داسې چانه پوښتنه کوي د پاکستان ته نسبت باندې هېڅ وخت نه لري. نو دوی داسې فکر کوي چې موږ کوشش کوو چې یو اړخ ته شو، او یقینا هم د هغه توقعات چې پاکستان حکومت د ټي ټي پي په کنټرول کې د طالبانو څخه درلودو هغه هیلې چې درلودې هغه هیلې نامراده شولې، هغه هیلې تقریبا نه دي پوره شوې. او په بل ډول کې دوی د ځینو تجارتي اړیکو کې کوشش کوي چې طالبانو سره امتیازات ورکړي، خو ولې دوی یو دم د ډبرو سکرو ګوندکات بیخي لوی کړي، او دغه حالت د پاکستان لپاره د دې وزنه د تجارتي روابطو دغه کې تعاملات کې چې پاکستان تقریبا د طالبان د پاکستان هم نو او سیا لکه تل تجارتي اړیکې دوستانه وي، هغه هم دوستانه نه دي.
مانه نه کنه
نو زه فکر کوم په دغه حالت کې یو داسې حالت ته چې ولکه موږ یې د یاد نه مثبت دغه په نظر راځو، نو منفي او بد حالت ته یو ګډوډیشن روان دی چې سړی نور باندې څنګه تفسیر ورکړي.
مانه نه سیدی صاحب، ستاسو په باور د افغانستان روابط د طالبانو روابط که په همدې شکل باندې دوام ولري، ځکه چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا بیا د خبره کړې ده چې کومونړی په رسمیت نه پیژني لمر سره رسمي تعامل کوي، آیا دا رسمي تعامل ادامه پیدا کولی شي؟
مننه. دا تعامل خبره د همغه اول ورځ نه زمنګ سپارښت نړیواله ټولنې ته دا په دې خاطر نه چې د طالبانو خوا هوګیو شي، دا په دې خاطر نه چې بلو شي، دا په دې خاطر چې دا ملت دوا او دارو ته ضرورت لري، طالبان د ځمکې پر مخ واقعیت دی او دا تعامل باید وشي. اما هم دا جناب متقی دا تعامل د رسمیت پیژندلو او د ځان غولو لپاره پکارول دي. واقعیت د خبرې دا دی هغه شی چې جناب داودی صاحب هم ته اشاره وکړه چې کوم رسمي یو دا به ستاسو پالیسی نه لري. زه د تعجب خبره نه غواړم چې نه لري، په دې چې پاکستان کې د دغه طالبانو په اصطلاح مجبوریتونه، تجارتونه، فامیلونه، کورونه او یو سلسله نور شیان دي چې دوی نشي کولای ځان د دې لوبونه خلاص کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې په قدرت ورسېد د هغه ژوند موږ ته الهام دی، هغه د غیر په اصطلاح حکومت د غیر حکومت لاندې ژوند نه دی کړی، دا یو الهام دی. متاسفانه دا طالبان سهار دلته دي مشرانی او غرمه کته په پخور په دې ځایونو کې دی او هغه ته د هغه تر تحصیل لاندې دی. دا حالت کاملا قابل پیش بینی و طالبانو یو خدمت وک پاکستان ته سره د دې چې د منی چې دلته نظام سیستم او هر تر رنګ دا د پاکستان لپاره کفایت کوي، اما دا چې پاکستان په یی چې دلته کا قوی طالبانی حکومت رئیس دالته به سبا مثال شي د پاکستان ته، دا نه پریدي، دا نشي منلای. په دې خاطر باندې یو سلسله بهانه د پاکستانی ایجنټانو د خوانه تحمیلي په افغانستان کې چې د هغه په نتیجه کې هم پاکستان او هم نړۍ د طالبانو حکومت دړنګول د فارکارو کې د عدم رسمیت د فارکارو د پاکستانی برنامه ده. په دې خاطر باندې عمق د مسالې، تراژیدي د مسالې دلته ده، او په دې زمن کې د نړۍ دوکا کول د پاکستان او د ایران له خوا نه د افغانستان په خلې د عمل لري او دا مختلف آباد لري متاسف
مننه داوځي سب تاسو چې کله په پاکستان کې سفیر وي او د ولسمشر ځانګړی استاذ په هغه وخت کې پلانډو باندې پاکستان له افغانستان څخه غوښتنې لرلې آیا همغه غوښتنې اوس د دوی منل شوې دي په ځای شوې
بالکل گرچه خو ډیر متفاوت وخت وو هغه وخت خو افغانستان خپل پالیسی درلودل د پاکستان پاک لیم درلودل نورو گاونډیانو پاک لیم مشخص درلودل په ملګرو په دوستانو کې درجه بندی هم موجوده و او پاکستان هغه وخت کې موږ داسې یو گاونډي ګڼل چې گاونډي دې به د روابطو نه د خو روابطو نه بغیر سره چاره نه لرو اما د اختلاف جدي موارد هم لرو زین موارد هغه داسې و چې اوس د حل وړ نه و باید راتلونکي ته پات شي و زین موارد به اوس د حل وړ و هغه موارد چې اوس د حل وړ و او زموږ نه توقع درلودل هغه د ټي ټي پی په اصله د افغانستان د دولت همکاري غوښتله چې هغه همکاري ورسره و تاسو ته معلوم دی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې ونیول شول ووجل شول په هغه وخت کې اوس چې دا طالبان د پاکستان دی د دوستان دی خو یو هم داسې ونني وو او پاکستان ته ونه سپاره نو دا یو توقع د پاکستان هغه وخت کې پوره شوی و نور توقعات چې قابل د پوره کېدو نه وو هغه مثال په توګه د هند سره د روابطو سطح وه پاکستان خوخ نه و چې زمونږ فوجي او پولیسي افسران په هند کې تربیه شي او په کوم سطح باندې چې زمونږ ډیپلوماټیک او اقتصادي روابط هم د هند سره و په هغه کې پاکستان خوخ نه و د افغانستان ته توقع درلوده چې پاکستان ته ترجیح ورکو چې هغه خو زمونږ آزاد ملک او د زمونږ د پالیسي دا و چې موږ ټول سره ښه روابط ساتو او د چا چې ډیر خیر را رسیږي هغه سره به لا پسې ښه روابط ساتو درېمه موضوع بیا دا و چې داسې الفاظو باندې به پاکستانیانو ویل چې د جلال آباد خلک باید کابل ته وګوري او د پېښور او د کوټې خلک باید اسلام آباد ته وګوري یعنی اشاره د ډیورنډ خط ته وه چې تاسو دې خواته ځینې دعوې لرئ او دا باید نه وي دغه مسله بیا هغه وخت کې چې زه سفیر وم هغه وخت کې موږ په هېڅ صورت حاضر نه وو چې په دې باندې خبرې وکړو دا راتلونکي تفتیش وه بیا کله چې منځ کې زه دولت کې نه وم نو پاکستانیانو یا په خپل سر یا د کابل په توافق چې هغه ماته نه دی معلوم چې څه وو هغوی کټارې ولګولې او هغه کټاری په حقیقت کې هغوی ځان ته په هغه وخت کې ولسته راوړنه بولله چې ګویا کابل نیمه په رسمیت پیژندلې خو د دغې جزئیات ماته معلوم نه و او تر اوسه راته سم معلوم نه دی چې دا په افغانستان د اړخه چا سره موافقه کړې وه موافقه شوې وه نه وه شوې پاکستان په خپل سر لګیا و او د افغانستان دولت ورته څه نه شو ویلې خو په هر صورت دا ډیورنډ مسله دا یو بله مسله وه بیا دا لست خو وګدو لس دولس موضوعاتو خو عمده دغه درې و چې باز تاسو حضور ته عرض کړو
مننه داوزه صاحب ازادي پڅپو کې پروګرام دی وړاندې دی او ریدونکو نظر هم له میلمنو او له نور اوریدونکو سره شریکو د دوی پښتنې هم راخلو خو مخکې تر دې چې اوریدونکو ته مخه کړو قانې صاحب طالبان څنګه کولای شي چې د ایران او د پاکستان ترمنځ د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ او په ورته وخت کې د چین او د افغانستان د نورو ګاونډیو ترمنځ په روابطو کې یو تعادل رامنځته کړي
زه فکر کوم چې طالبان د دغه تعادل تر رامنځته کولو مخکې باید دغه ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره یو دغه سټرکچر او بنیاد جوړ دوی باید د ظرفیت پیدا کړي دا ظرفیت اداره فعاله کړي د دې د بهرنیو چارو وزارت باید دغه ډیپلوماټان ولري د روابطو د کمیونیکیشن هغه ورته او دغه ولري کپاسټي ولري چې دغه روابطو توننن دي او بیا د افغانستان د مفاداتو ګټو د متقابلو ګټو په بنیاد باندې روابط تامین کړي د فعل لپاره دوی سره نه هغه سي کادري پرسونل شته نه هغه سي تشکیلات شته تشکیلات د ځاله حکومت ورپاتې دي بالکل ورپاتې دي لیکن دا چې څوک نسته چې دغه د او د باور مې کوي پراغه روزل شوی کادرونو باندې چې په خوا وختو کې روزل شوی هغه په ډیپلوماسي پیډلو هغه د سیمې په جیوپولیټکس کې دلو او دغه سیمې چې غوښتنې پیژندلې ریاض مملکتونو اړوند مفادات څخه آگاوه یا خپل مفادات باندې منل شوی په دغه شي کې یو زیات دغه وسی بلې موږ کادرونه دلودو پرسونل مو دلودې په بهرنیو چارو وزارت کې پرغوت لیکن هغه وش ټول نشته لمنځه تللې دي او د دې لپاره چې یو دغه سي اداره فعال کیږي چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د مفادات وو د ګټو د افغانستان د غوښتنو وو د افغانستان د تجارتي غوښتنو او فرهنګي غوښتنو وو د نور غوښتنو پر بنیاد باندې اړیکې ټینګې کړي داسې د ادارې ضرورت دی. البته خپلې ګټې به هر څوک په خپله تعریفوي، ګاونډیا به خپلې ګټې تعریفوي، موږ به خپلې ګټې تعریفوو، خو لیکن د دې ګټو د تعریف لپاره یوه ژبه، د دې ګټو د تعریف لپاره یو ټیبل، د دې ګټو د غږېدو لپاره باید یو شی موجود وي. دی دې خوا څخه دلته اوس تقریبا کاملا دغسې یو حالت دی چې هغه سپیره مینه، موږ تاسو په اصطلاح کې ورته وایو سپیره مینه ده، شی نشته. د بهرنیو چارو په وزارت کې هغه څه چې وو تقریبا زه فکر کوم چې تر 50% زیات پرسونل یې هغه دغسې دی، هغه وتلی دی له خالص کوم چې نه دی وتلی، هغه هم کار نه کوي، پر کور باندې ناست. او د بهرنیو چارو په وزارت کې هغه کسان دي چې د طالبانو په صفوفو د دې تحریک مبارزین وو، هغې اوس کاملا نوي دي. موږ به هغې ته هم وایو داسې د استعداد خلک به نه بولو، بلکل استعداد لري خو لیکن نوي دي، نه پوهېږي په دغسې حالت باندې چې دوی ډیپلوماسي څنګه وکړي، روابط څنګه تامین کړي، روابط څنګه جوړ کړي، د روابط لپاره کمیونیکیشن څنګه رامنځته کړي، څنګه د هغې دلچسپي څنګه راغی، نقطې د هغې د دلچسپي نقطې وپېژني او په هغو نقطو په بنیاد باندې ستراتیژي جوړه کړي. دغسې څه مشکلات دي، زه فکر کوم چې موږ بېخي یو مخ په شاره ودرې شوي یو، داسې دغه شوي چې تقریبا دغه شوروا په دیپ کې وي، لیکن موږ د هغې لپاره دغه پیاله نه لرو چې شوروا دې نه وباسو.
مننه قانی صاحب، مننه. لوی خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته مخه کړو چې هغوی څه نظر لري.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لپاره هم په دې ټلیفون په دې شمیره زنګ خبرونې ته راووهئ. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221104401. تکراروم 00420221104401. او د ټلیفون نړیواله شمیره مو ده 00420221104501. نړیواله شمیره 00420221104501. او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د سکایپ لري هم په خبرونه کې برخه واخلئ. یو اوریدونکو را سره د مهرباني وکړئ، ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو را سره.
سلام علیکم.
وعلیکم
ایبر صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کتاب مخه کو، اثر اب سپوت پروگرام دے مہربانی. شبر سلام علیکم تاسو
مہربانو تخبل وایکم زیارت.
وعلیکم مہربانی.
شبر سلام محترم، دا کانی سبا خیرنی خبری واور دل ما دا نظر یوازنه حکومت دا خپل دو گٹی دے یو خپل گٹی دا افغانستان سرحدات گٹی ساتي دا حکومت اول حکومت لبد مرغه د
مقایسه ته بنزو خپلواک شد. مقایسه ته بنزو بس د مقایسه نه ده، خپلواک شد بس د مقایسه نه ده، بس ترش مهرباني.
بس نو دای څه دی چې موږ یو وخت فریچا په دا تل کال کې ایران نه نکړي او نور غونډي وادونه چې لکه تاجکستان، ایران او پاکستان آیسای دي چې په دې یو وخت کې مداخله کوي، بلکې بلې مو چې پاکستان خلک موږ ورونه نه دي خلک او تاجکستان وګوره چې د افغانستان د خاورې مخالفونه هلته ساتلي دي او راسته چې افغانان سره جنګي.
دا ټلیفون هم قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کو، ازریب سپوک پروګرام نه مهرباني وکړي.
تاسو ټول ته د زما سلامونه او نیکه هیلي ورسیږي. سوال دا ده البته د افغانستان په مورید چې ولې موږ افغانان په داخلو خارج کې اگر شډیر کډرونه لرو ولی نشو توانی دل چې د افغانستان د آینده لپاره یو سالمه پالیسی یا ستراتیژي او چوکاټ برابر کو، ولی نشو کړلا چې په یو پلیټ فارم کې را متحد شو. یعنی ډیر افغانان په بهر کې دي چې انتر دکترا پورې د لوړې زده کړې لري، ولی نشو کوله چې موږ په یو پلیټ فارم نه متحد شو؟ مننه کوم.
مننه مننه، مهم سوالونه دي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسری سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. مهرباني تاسو په لاندې. وعلیکم السلام.
شي بار تاسو ته په خیر دې تم دي.
مننه، سلامت. مهرباني خپل پښتنه وکړئ.
پښتنه مې دا چې دا پاکستان او یارا خپل خبرې کوي د افغانستان په حالات کې، او دا به نو شنه باندې چې افغانستان ته روانه شي، لیا د افغانستان په ګټه خبره وکړي، او دا په سرحدات باندې دا مشکل دی چې یو ټکو له هغه دی، او هغه دې مشکلات سره جوړي یا په ماجرونو کې هغه د وکړي، او نو پر دې نړۍ ته دنیا کې دا وایي چې موږ د افغانستان لپاره ګټې بودی افغانستان ته کومه ګټه راوړي.
مننه خبرونه کې مبارخه واخسته. یو بل اوریدونکې هم لرو، مهرباني وکړئ را سره.
السلام علیکم.
وعلیکم.
زما هو په یعنی زه یو معلول کسیما، معلول کسیما مثال یو مېدنو ریاست ته تلو ما کنه، یعنی چې کله رنسان کلاړو ما د څه فکر وکړو چې یو بیگانه غوندي الا ضروره کنه، یعنی چې دنه حکومت کې چې عوام خلک یو ځای یو اتفاق، عوام خلک چې مثال ځان سره نه نیسي نو خارجان به څو نیسي ګوانډي بل به.
مننه مننه چې په خبرونه کې مبارخه واخسته. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، دا هم را اخلو بیا میلمنو ته ځو. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام.
حکمت الله منګلیا ما د فیصل وګرنه.
مهرباني.
نو دا وروره چې تاسو موضوع دښی ته اشاره کوئ چې پاکستان افغانستان، افغانستان ته یو ملنګ دی، افغانستان یو ملول هیواد دی، افغانستان د کونډې یتیم ډک هیواد دی، خو څوک د نظیر ورته پیر نه کوي.
مننه، بس د دې اوریدونکو نظر مهم واخیست. ور به شو میلمنو ته. سیدی صاحب، که تاسو په لنډه دې اوریدونکو د نظرونو او د پښتنو په باره کې خپل له څرګندونې را سره شریک کړئ.
مننه. د دوستانو خبرې مو واورېدلې. د هر یو پښتنې د هر یو بحث په مقابل کې مستقل بحث ته اړتیا شته. زه به انتخابي حکم د افغانستان ملنګ شوی نه دی، دا تصادفي ملنګ شوی نه دی، دا ملنګ کړی شوی دی. دلته کادرونه دي، دلته افراد دي، دلته شخصیتونه دي چې د دې مشکلاتو د حل لارې ورسره شته دي. خو د پاکستان او د ایران د ناروا مداخلو په نتیجه کې موږ د سترو مشکلاتو سره مواجه یو. کله چې موږ وایو د دې معنا نه ده چې نور زموږ خپل بې کفایتي پر شدي حاکمیتونه او سلسله نور به تاسو نه لري. د ستر پلیټ فارم جوړولو لپاره ډېر ښه نظر دی. په دې کې هم دا اوس دوستان په بهر او په داخل کې کار کوي، کار روان دی، ډېرې ښې طرحې وجود لري. خو یو دا په دې فکر کې دي چې د دنه هم بهره برداري وکړي، ځان مشر کې، ځان رئیس کې، او بیا هم د ملت په نامه باندې امتیاز واخلي. په دې هڅه کې روان استو چې څنګه د ستجمی رهبری پر بنیاد باندې اولویتونه تعین شي، او د هغه په نتیجه کې داسې او سختارونه مین سره شي چې څوک ته نه تجارت سیاسي و نه کې نه وای بن جوړ نشي، داسې او سختار جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې منګه ته اولویتونه تعین شي، او افغانستان د یو ټول ټاکنې لپاره د هغه په نتیجه کې چې څوک دایمي رهبر نه وسی، څوک دایمي وزیر نه وسی، بلکې هر هغه څوک چې مشروعیت لري او د مشروعیت پر بنیاد باندې د دې وطن حاکمیت په لاس کې ونیسي، او د یو شته مې پیړی دولتداری ده. متاسفانه طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي، موانع زیات دي، دا چې هلته خراب او دا خراب او هغه خراب، نو موږ هم خراب ته ادامه ورکو، دا مبرر نشته. په دې خاطر باندې دلته د مشکلاتو د حل لارې شته دي، لاسونه باید سره ورکو. زه باور لرم چې موږ د حل لارې پیدا کولای شو. تشکر.
مننه. داوزای سب که دا بحث دی برخی تراغلو دی اوریدون کو تقریبا پشتن عمومی وی که دی تراشو چه دی افغانستان اوسنی روابط چه طالبان دیغه مشی کوی که همدغه رقم کچه هم دا سوال یو ډول تکرار دی لیکن که همدغه ډول ادامه پیدا کړي څه فکر کوی چه کال دا وخت به د افغانستان وضعیت څرنګه وي؟
خدای نخواسته که همدا رقم دوام وکړي ځکه باید وینه کې سخت ژمی را روان دی. افغانستان د حوادثو مرزدی زلزلې دي سیلابونه دي چې دا ټول د خدای تعالی قهر دی او ازمایش دی. په هر صورت باید داسې دوام ونه کړي، باید تغییر راشي، تحول راشي، طالبان باید لږ ذره سینه پراخه کړي او که خدای نخواسته داسې پاتې شي نو دا انزوا به ډېر شي. دا گاونډي ملکونو سره موږ د چخ روابطونه لرو بیا د حوادثو تابع اوسو، بیا کله په خط باندې او کله په مرز باندې تصادفات واقع کیږي، تصادمات واقع کیږي، روابط په سنورم خرابیږي. او بل یو عمده مسله چې دا ټول گاونډي ملکونه او ټول دنیا په هغه څه کې تشویش لري او طالبانو په ځان غلی اچولی دی، هغه د میلمنو ساتل دي چې تروریستي ګروپونه ورته وایي. اوس په افغانستان کې د هر چا دښمن دلته بیا پناه اخیستې ده، د آسیا میانه ملکونو دښمنان دلته پراته دي، د پاکستان دښمن دلته پروت دی، د ایران به هم سبا راوځي او القاعده په نوم د امریکا او د نورې دنیا دښمن خو دی او دی. نو که دا روابط ښه نه شي، ډیالوګ پیدا نه شي، د نورې دنیا سره د تفاهم یو لاره راونه نیول شي، بیا دغه میلمانه کیدای شي د حوادثو باعث شي. افغانستان کې هغه واریم چې د طالبانو نظام رنګ شو دی او حادثې په ترس کې رنګ شو چې القاعده حمله وکړه او امریکا راغله او نظام یې ورته ړنګ کړ، نو هغه بیا هم کیدای شي چې ماران ساتي خامخا به حوادث پیښیږي. نو په دې کې د طالبانو دریس چې موږ اجازه نه ورکوو، موږ نه پرېږدو چا ته ضرر ورسیږي، دا دنیا نه اخلي دا دلیل. که یو کال مخکې ورته غوږ نیو، اوس په دې یو کال کې داسې حوادث وشو چې غوږ ورته نه نیسي. نور د ګاونډۍ باندې حملې وشولې، د القاعدې مشر پیدا شو په افغانستان کې، نو په دې اقلم طالبانو ته لازمه ده چې خپل دریځ باندې تجدید نظر وکړي. دویمه خبره هغه مشترک پلیټ فارم باندې کستا خوښي د ګلنده تبصره وکمه. خبره دا ده چې دویم عمده شی چې د دنیا ورسره مشکل دی هغه د طالبانو یا کتازی ده. افغانستان د ټولو افغانانو ټاټوبې دی، د ټولو افغانانو ملک دی. که هغه نه ملک دننه دي که بیرون دي، که هغه هر قوم هر ژبې پورې اړه لري، که هر جغرافي پورې اړه لري، همدومره د ملک خاوند دی لکه طالبان چې دي، لکه اوسني مشران چې دي. دا چې اوس مختلف ملکونه په مختلف الفاظو وایي چې همه شمول و دا و هغه، بیخ کې خبره یوه دا ده چې ټول مشکل لري د طالبانو د یکتازۍ سره. اوس خو فعلاً حکومت یعنی د ملا حکومت، بیا په ملا کې حکومت د هغه ملا چې قومندان تیر شوی په دې لس شل کاله کې، بیا که هغو کې پوره نه شول بیا د هغوی د خپلوانو نه نیول کیږي. نو دې سره دنیا مشکل لري، اما چې افغانان ورسره مشکل لري، ځکه افغانان منځ د یو ملت د دنیا جز دی، د ملت اړیکه لري د دنیا سره، دنیا خواخوږي لري د ملت سره. نو که دا وضعیت ښه نه شي، متاسفانه چې بشري ناورین به هم ډېر شي، اقتصادي حالت به ډېر خراب شي، انزوا خواته به ډېر لاړ شو. دا اوس چې د پیسو د چاپ خبره راوتلې، دنیا حاضره ده چې کومک وکړي، ممکن چې بیا دام بېرته قطع کړي، دا زاړه لوټونه نور هم پسې زاړه شي. همدارنګه په نورو مواردو کې اوس افغانستان د برق هم قرضداره دی، د نورو شیانو قرضداره دی، دنیا حاضره ده چې ورسره
کومک وکړي. دوزه صاحب محترم، تاسو ویل چې د اسلام استعمال کړه یکتازی، طالبان څه وایي؟ طالبان په دې بحث کې سره نشته خو دوی دا خبره ده، د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست معتقده خبره کوي چې استدلال یې دا دی چې په یوه هیواد کې یو ګوند انتخابات وګټي نو بیا چوکۍ خپلو خلکو ته ورکوي. ستاسو توضیح څه ده؟
ما خودم که جواب شته چې انتخابات وګټي، دا خو انتخابات نه دي شوي، یو تصادف په اساس باندې نظامي توګه قدرت پلاس یا ونیو یا ورته وسپارل شو هر څه چې وو. نو دا اول خو انتخابات ندی دویم دنیا ته څه کوي په افغانستان کې انانه را واخله کله چې کرزی صاحب انتخابات وګټل دوه وارې ټول ملک شامل کړ هغه چې بیخي مخالفت کې ولاړو هماغه ته کاری ورک ډاکټر غنی انتخابات وګټه ډاکټر عبدالله ورسره رئیس اجرایه شو دا افغانستان کې دغه سنت پاتې شوی دی چې انتخابات به کیږي رقابتونه به کیږي خو اداره کې به ټول سهم لري الا چې څوک وایي چې زه نه کومه مثال په توګه اوس هم داسې خلک شته په افغانستان کې چې ډېر روزلي خلک دي ولې نه غواړي چې طالبان سره کار وکړي اما ټول د ډیالوګ طرفدار دي ټول د خبرو اترو طرفدار دي که مشوره هم رانیسي پکې ملا ناستي که چوکې تقسیمېږي ملا ته ورکي ملا ته ډېر په احترام سره ولې ملا خو هر کار نشي کېدلی د هر کار توان خو نه لري نو دلته توانمن خلک دي که چاته کار ورکا که ډیالوګ نیسي که خبرې اترې نیسي اوس ته ملي شورا نه لري په داخل لوی جرګې خیمه کې چې راټوله هماغه ملایان راټوله او ملایان هماغه د خپل ټیپ ملایان راټوله د خپل فکر ملایان راټوله هغه چې ستا سره موافق نه دی هغه ملا هم نه راغواړي نو همه شمولیت دغه معنا لري همه شمولیت یعنی چې په ډیالوګ کې یعنی چې په خبرو اترو کې یعنی چې په مشورو کې ټول ملت شامل کا بیا وروسته چې نظام داسې یو شکل ونیو چې خدای کړي و چې ملي شورا ولرو د ملت په خوښه باندې حکومتونه جوړي اب عادي خبره ده خو د مشورې نه خدای یو کال ملت محروم پاتې شو ماته دوی وایي چې په کوم مورد کې دوی د ملت سره مشوره کړې دا یو مطبوعات چې د ملت یو ذریعه ده د خپلې مشورو ورکولو هغې باندې هم تاسې قید وګورئ چې په کوم شکل دي په کوم سطح دي خپل واک صافی وي چاته چې څومره قرباني ورکړه په څومره زحماتو په کابل کې واوسېده هره شپه یې په عذاب کې ویزر او هغه هم وته خو دغه خپلواک او دغه صافی او دغه نور او دغه تاسې خلک دغه د ملت غږ رسوي دې ته م اجازه نه ورکول کېږي د دوی غږ هم خفه شوی دی نو دا خو بیا د ملت او د ملا ترمنځ فاصله ډېره لري کوي ډېره اوږده کوي او خدای دې نه کوي چې د یو مسلمان ملت کې د ملت او د ملا ترمنځ فاصله راشي ځکه چې بیا خو ډېر سوالونه نور پیدا کېږي نو په تعصف سره چې دوی همدغه خوا روان دي هم د ملت سره د انزوا خوا روان دي هم د نړۍ سره د انزوا خوا روان دي داسې خو زما عقل خو یې نه مني چې په داسې شکل دي دوی افغانستان دپاره ښه راتلونکی تضمین کړی شي.
مننه داوزی صاحب. قانی صاحب څه فکر کوي د داوزی صاحب خو آیندې ته خوشبینه نه دی تاسو څه فکر کوي چې دا وضعیت که همداسې روان وي آینده به څنګه وي د افغانستان؟
والله موږ خو یقینا که دغه ووایو چې یاره هر څه ګلې ګلزار دي دا به هم چاپلوسي وي او دا به هم ورمالي وي دلته په داخل د افغانستان کې دا حالات ښه روان دي. دا یو رقم ظلم دی له طالبانو سره چې دوی ته خلک ووایي چې یاره موږ ولا افغانستان په پښو راپورته کېږي او ګلې ګلزار ده صاحب منه پنځه سره ګوتې په غوړو کې دي. دغه د حالات ډېر ښه دی او ډېر به ښه شي یعنی دې نه دا چاپلوسان دي په سوشل میډیا کې د دوی لپاره ډېر غلط دغه کوي هغې د دې په ځای چې طالبانو دوستان اوسي هغه یې دښمنان دي. زه فکر کوم چې دا داوزي صاحب چې څه وویل د دې نه حالت ډېر خراب دی او په دغه خاطر باندې چې اوس ادارو کې عامه خدمات بیخي داسې په ټپه ولاړ دي. ملت ته د کابل تقریبا شپږ میلیونه نفوس لري خدماتو ته ضرورت لري خدمات نشته او دغه په کلیو کې حالت له دې نه زیات څه خراب دی. هغه په دې خطر باندې چې فکر کوم چې یو دولس نفري کورنۍ ممکن د 200 کیلوګرام غذایی مواد د ژمي لپاره ونه لري. موږ داسې جمع په مخ کې لرو چې لارې بندېږي کوټلونه بندېږي سخت دغه د ژمي دی په ځینو ځایو کې 2 متره په ځینو ځایو کې 1.5 متر داسې احتمال شته چې دومره واوره ولي نو هلته هغه ستراتیژیک څه خالص ټول تش په تش دی او په دې وخت کې چې ضرورت دی چې یو اقدام وشي د تبدیلي یو غږ پورته شي په ملت هم غږ وشي نړۍ سره خبره شروع شي
او د حالت زتر زره پوری یو څه مثبت خواته حرکت وکړي، یو څه خلور ته حرکت وکړي، تر څو پوری نړۍ د چسپی پیدا کړي، د خلک د چسپی پیدا کړي په داخلي افغانستان کې خصوصي متشبثین تجارانو د خلک د چسپی د چسپی پیدا کړي، تر ژمی پوری تقریبا 15 ورځې نه دی پاتې څلوي کړي. کومې د ژمی لپاره یو یو دغه سي اقدامات دغه نو کوزه فکر کوم چې راتلونکي ژمی به زموږ لپاره داسي یعنی پاجه کوم چې موږ اتیا پیسه ډار لرو، هغه ډار په سل پیسه ډار باندې په سل پیسه د وهم بیره باندې بدل شي، هغه پاجه یعنی راکسون کړه. ټول خلک بیریږي، دار ورسره ده، وهم ورسره ده چې څه به کېږي، آینده به څه کېږي. خدای دا فلم نه لیدلې ده، هغه دروازه هم بنده ده، شاته غر هم دغه بند ده، کنډوې بند شوی ده، از غیب که راشنه چنه دی لار هم تک تور تیاره ده، ده هم پکی ناستی ده غلو ده دارو ده در داقو بیره همشته. یا الله رحم وکی مو بسکو پا کم الاره بزو پا کم خواب روانی پا تنگ بکی راکن که حالت پا تنگ بکی زن چی جر تر جر پوری دستی و حالت را مست سوی وی مو پا دی بانی باور لبست طالبان دی وطن بچان دی دی خلک و زمن دی دی وطن که دی باید درکی در حالت دا حالت به درکی او د ملت نجات ته ضرورت لري، د ملت د جوړې ته ضرورت لري، او عاجل یو دغه سي کډ په کاذب شکل بیم دی خو لسته باید یو امید ورکړي سي سیر موږ یو د خلک د امیدونه راپورته کړي اوس بل څه ډېره سخته مایوسي چې په خبره ده په دې دغه خاور باندې د مایوسي یو دغه څادر غوړېدلې دی سي اکثره چانه د پښتنه کوي سي څه څه به کې بس خارکی سترګو سي لده لکه عربینه چې نخته د سلی او د تکسیر او د سپیره مخته ته وي چې لا که زخته پیل ان څه به چیز ته به یعنی دا حالت خلکو دغه ده نه ره نو د دې په ځای باندې چې خلک نورم د مایوسي په دغه کې لوبک سي یو 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 د امید یو څراغ دی بل شي یو د ناره دی پورته شي افغانان دیو بلت لا سره ورکی امیدونه دی ایجاد کی
مننه قانی صاحب امدغه دی هیلو امیدونه دی ایجاد لخطر او دی حلار لخطر به لوی خبرتیا ورسته ستاسو درو سره درنو نصر وخل
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
اوسادی پڅپوکي پروګرام د احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو د سیمه له هوادو سره د طالبانو اړیکی میلمانه مودي شغلې داوودزی، شغلې قانی او شغلې سعیدی. سعیدی سپ ک تاسو تراشم څه فکر کوي دغه حالت چې د بحث لپاره تر اوسه پوري تاسو دروسرو نظر پیوار کړ تقریبا ستاسو نظرونه سره ورته دي، ل دغه حالت د افغانستان دراوتلو لپاره چې لګاونډیو سره سم روابط ولري څه کارونه باید وشي په لاندو کې ستاسو نظر واخلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقنطوا من رحمت الله، د الله تعالی د رحمت نه باید نه امید نشو. د افغانستان مشکل د هر لار لري، هڅې روان دي، د لوی سترو پلاتفورمونو جوړول پکار دي، ځان په اول پکار دي، د دوکمنټ تعریفول پکار دي، او د داودی صاحب د معلومات د فارزه هم ملای منظور د مطمئنن د داودی صاحب تمام ملای نو هم هغه چې ویلې مطمئنن په طالبانو کې با عزت او با شرف خلک شته دي چې د هغه هڅول پکار دي، اما زمنګ ستر دښمن پاکستاني استابلیشمنت دا وطن آرامي ته نه پریدي، په ایران کې استابلیشمنت دا وطن آرامي ته نه پریدي. د نقاط ته باید متوجي شو، د وړو شانو نه باید تیر شو، او په اساسي او بنیادی سترو مشترکو پلاتفورمو کې خپل حل ځل شریک کو. په دې قسمت کې ډیر کار هم دا اوس روان دي، طرحې جوړې شوې دي، امیدوارم چې غوونه سره یو ځای کو.
څه کار روان دي؟ مثلا مثال ورکړئ څه کار روان دي؟
هم دا اوس ډیر ملي خلک مباحثات روان دي، طرحې جوړې شوې دي چې څنګه موږ خپل اولویتونه سره بسیچ کو، په وطن کې د ملت آواز شو. ډیر ستر په اصطلاح حرکتونه روان دي، فورمونه په اصطلاح تشکلات جوړ شوي دي چې د یو ستر غاټ پلاتفورم د لپاره، د افغانستان د نجات د لپاره، د افغانستان د نجات د عالی شورا د لپاره، دا د دې ساحو کې سره کارونه وشي، او تر ډیرو حد پورې دا وړې بیالي سره یو ځای شوي دي چې موږ وکړای شو دا وړې بیالي په ستر یو چتر یو بهر یو ستر سین کې را لاهو کو سره. زه فکر کوم موږ کولای شو چې دا آواز پورته کو نړۍ ته پویول پکار دی چې دولت با اشتراکي منافع په اصطلاح وسیع بفایهای وسیع داسې اسی لوبې دي نظام جوړول سختار جوړول او دا ملت په خپل سرنوشت باندې حاکمول په دې ترتیب چې د انتخاباتو د ټاکنو لپاره لازمي آمادګي ونیول شي چې هغه جانګیری تصمیم ونیول شي او دا وطن یو سیستم ته راوستل پکار دي چې په هغه کې هم طالب دي شي او هم غیر طالب دي شي او دا وطن د خلک خپل تقدیر په خپل لاس کې ونیسي. په دې استقامت باندې ډېر کارونه هم دا اوس روان دي. راځي چې دا آوازونه سره شریک
ما نه سایبي صاحب تاسو خو د دې آوازونو حال ونه وایو. داوزه صاحب چې تل په دې تیرو لشتر لشتر دول سيزو کې خو فعال سیاستوال پات شو دي داوزه صاحب څنګه تاسو هم له دغه صحت خبر یاست لکه سیدی صاحب چې اشاره ورته کوي؟
بالکل دا هڅه خوشته دي. افغانان ټول زوريږي د دې حالت باندې خوښ نه دي او نیواز د انتقاد لاره خو صحیح نه ده. د حل لارې لټول پکار دي او افغانان مصروف دي د حل لارې لټي. یو خبره وایم چې اکثر متفق دي هغه دا دی چې جنگ په افغانستان کې په هر شکل چې ختم شو دوباره د جنگ شروع کولو معنی باید شو. په هیڅ صورت باندې زمينه داسې مساعده نشي چې خدای نه خواسته دوباره برته جنگ پیل شي. اما موږ ډیالوګ غواړو، موږ خبرې اترې غواړو، موږ په مشورو کې دخیلېدل غواړو او په دې حق باندې کوششونه روان دي. ځینې ډلګیم جوړ شوې دي تاسو ماتمان اوریدلې دي خو سیدی صاحب اشاره یو لوی پلیټ فارم ته دا پاغیم ز جریان کې ما غډیره خبر ده افغانستان د طالبانو نه بغیر یو بل لوی پلیټ فارم ته ضرورت لري چې طالبان جدي ونیسي او په مشورو کې دخیل کې او مشوره کې د حل لار موجوده ده. خو خبره خو په دې کې ده چې دا خو تصمیم گیر نه دي، تصمیم خو د طالبانو سره دی. په هغه کې زه دا یو انعطاف پذیری نه نما، دا یو حرکت نه نما چې دوی د انعطاف پالر شي، دوی په خپل پالیسي کې خپل کړنلارو کې تجدید نظر وکړي چې هم ملت ځانته نږدې کی او هم د نړیوالو سره اړیکه برته فعال کړي شي، برته اړیکه جوړ کړي شي چې د افغانستان د خلکو منافع پکې تامین شي.
مننه داوزه صاحب. قانی صاحب تاسو په وطن کې داخل د وطن داخل کې یاستي، څنګه کوم طالبان چې تاسو ګوري په هغه کې د خلک شته چې لدی فکر کوي چې حالت خراب دی او باید یو هڅه وکړو او قانی نه وي په دې حالت باندې؟
ولا بالکل ولا نشته. اکثریت دوی په دې ټولنه کې اوسي، د دې ټولنې درد ګوري، د خلک ویني، د خلکو اړتیاوې ویني او د خلکو ضرورتونه ویني. دوی پوهېږي چې څه حالت دی. نو خو دوی چې اکثره سره موږ سره خبرې ورسره کوو هغوی هم وایي چې باید تغییر رامنځته شي، تحول رامنځته شي. خو د دا تحول په چل باندې نه پوهېږو. اوس ګوره دغه د جنکو د مکتب په خلاصون کې د دې طالبانو دغه نظر مثبت دی چې یاره اسلام د علم دین دی، اسلام د پوهې دین دی او اسلام د تعارف دین دی، د عرفان دین دی. اما دوی شرط څومره هڅه وکړي بیا هم دغه ته نه رسېږي. د علماء غونډې وشولې چې د جرکو مکتب د خلاص په ډېرو ولایتونو کې، پکتیا کې وسولې، په دغې کې وسولې، پروان کې وسولې، په غزني کې وسولې، په ډېرو ولایتونو کې دا د علماء غونډې وشوې په دې ارتباط باندې. ولې خو هغې ته زه فکر کوم چې د دیني علماء غږ ته هم داسې قوي لبیک ونه ویل شو. مشکل دلته دی چې دا انحصار باید په دې دغه باندې ملت ته لمنه پرانیزي او دا د خلک ځان سره په مشوره کې شامل کړي. علما سپینګیری ډیر خلک په دې پیږي، په داخل د سپوپو کې، د طالبانو په سپوپو کې ډیر ملایم، ډیر نارمل.
قانی صاحب وبخښئ، تاسو د نجونو مکتب ته اشاره وکړه، دې ته طالبان څه ځواب وایي؟ البته په دې د ازادۍ په سپوپو کې پروګرام کې مې له زبیح الله مجاهد نامم دا پوښتنه وکړه، مثلا وای اسلامي شرایط سره برابر سي نجونې به بیا پریږدو چې مکتب ته لاړې سي؟ ما ورته مل په کندوز کې نو کوم اسلام څه تغییر راوستی دی؟ آیا بدل دی؟ مزار شریف کې آیا بدل دی چې په کابل کې شرایط نه دي مساعد؟ د دې ځواب دا وای هلته مکتبونه او داشان شته. نو ما ورته مل په د مکتبونو ساختمانونو په کابل کې ډیر زیات دي. او بل د پانتون کې جونې والکان سره یو ځای وو هغه روان دي، او په مکتبونو کې سنجونی والکان سره بیلو دا روان نه دي. یعنی دا رقم واضح ښکاره خبرو ته طالبان څه جواب لري؟
ولا زه په خو دا کوم جواب ستاسو ته وایي، هغه جواب وکړم وایي بګی د میډیا خاورو او دا جواب چې تاسو ته ویلای دا
نه میډیا خو سیاست کوي، میډیا خو سیاست کوي په دې عادي باسو
سیاست کوي، موږ سره خو سیاست هم نه کوي، سره سیاست هم
نه خبره کوي.
ولکن و د موږ به خیره کډیر نه بولی، بس تاسو وایئ دقیقې تاسو خلاص میډیا سیاست سره کوي. خدای دی حالات یعنی طالبان په سپوک کې ډیر ښه خلک شته، ډیر ښه په مسایلو آگاه خلک شته، په مسایلو سره با مسؤلیت خلک شته، یعنی مسایلو سره د مسؤلیت په دغه باندې مخامخ کیږي. نو خدای دې وکړي چې دوی دغه مسؤلیت پذیري تر دغه ځایه پورې راورسوي چې دا انحصار یوې خواته شي او دا ټول ملت په یو مشوره کې سره شریک شي او دغه چیلنجونو په مقابل کې یو ملي متحد غږ راپورته شي.
مننه قانی صاحب. سیدی صاحب په لنډو کې تاسو نظر واخلئ.
خبره دا ده چې د طالب مشروعیت بنیادی سوال دی. راځي یو احساس در سره شریکم، د طالبانو سره شریکم. ما داسې فکر کوم چې طالبان رښتیا مستقیم او رښتینی خبرې کوي، اما په وروستیو خبرو کې معلوم شو چې انتخابات نه مني، د جنکیانو مکتب مخالف وي، نو په دې خاطر باندې سیاست به ورته نه وایو، په ښکارا دروغ وایي. تشکر.
دوزه صاحب د بحث په اخیره کې که په لنډو باندې تاسو یو دقه تقریبا لرو، که تاسو ستاسو نظر واخلم چې څه باید وشي چې د افغانستان او د نړۍ روابط بهتره شي او په کابل کې د سیاسي حکومت وچ نړیوالې په رسمیت وپیژني؟
ما غا دو مسائل می چمخ ترته اشاره وکړه چون عمده دي دوباره تکراروم. یو دا دي چې د ملت سره ډیالوګ شروع کی. هر ملک کې د دولت او ملت ترمنځ ډیالوګ موجود دي، کاغه د ملي شورا د لاري، کاغه د مطبوعاتو د لاري، کاغه موږ انانه به لوی جرګه د لوی جرګې د لاري. یو چې دا دوی پیل کی دروازه خلاصه کی د مشورې ملت ته، نه اوازې ملا صاحبان ته. دې کې دنیا نرمش اختیاري، دنیا پوهیږي چې خود دوی ملک دې نه دې مشوره کوي، په مشوره چار تصمیم ته ورسېدو. دویمه خبر عمده هغه د دې میلمنو ده چې دا گرچه دا طالبان ته په میراث پاتې دي، اما دوی ته اوس نور افغانستان کې ځای نشته دی. دلته خو جنگ هم ختم شوی دی، دلته کې جهاد په نوم جهاد هم ختم شوی دی، نو نور دلته دوی څه کوي د تروریستي ګروپونه؟ تر څو چې دا دوی طالبان دې موضوع یو چاره پیدا نه کړي، نړۍ په دوی باندې اعتبار نشي کوي، اعتماد پې نشي کولی.
دوزه سب ډیره مننه چې په بحث کې مو برخه را سره واخیسته. اسمت قانی او صلاح الدین سیدی، له تاسو څخه مننه کوم. لاوریزون کوم منندو يم چې په خبرونه کې د سکایپ ټلیفون او واتس اپ لاري برخه واخیست.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 janan
شور کی زنی زنی آوازونا ہورا کناستے پا وسے کپاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے دزلون کور کلی لراشا نو ودان بشے توری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو سوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو کری دن شی پٹا ولے چراغان بشی کری دن شی پٹا ولے چراغان بشی اولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی اولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی جانان